آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچر. ده پښتو ژبې ورځ سږ کال په خونو کې سړه په انټرنیټ کې تاو ډول منځل شو.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته.
د فرانسوي پښتو پښتو فرانسوي قاموسونو لیکوال ډاکټر اکبر ورتک.
ګڼ شمېر خلک فرانسې کې پښتو ژبې سره علاقمندي پیدا کړي او ډېر فرانسویان دي چې پښتو ژبه زده کوي.
د ارګ د نن او پرون د کتاب لیکوال علمګل سحر.
په کې بختیانه د زندان کارم دې اخیستل شوی ده.
په نورستان کې مو د ظاهر شاه د وخت یو باغ ته وربل. د تاریخ لیکنې په اړه مې د قسیم زیر نظر اخیستی.
300 کاله 200 کاله تاریخ لیکل نن سبا انته ډېره غیر علمي تلقه کېږي.
نور مطالب هم په دې مجله کې لرو. د پښتو ژبې ورځ سږ کال په کابل کې څه سړه وه، خو د خواله رسنیو له لارې افغانانو تاو ډول لمانځله. دا ورځ په لومړی ځل د 2012 میلادي کال د مې پر 9 په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې چې چارواکو او لیکوالو پکې ګډون درلود ولمانځل شوه. په دې غونډه کې پریکړه شوې وه چې دا ورځ به هر کال په همدغه ورځ لمانځي او د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره به په بېلابېلو اړخونو خبرې کېږي. د پښتو ژبې په اړه نور له انیسې اجمل څخه اورو.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې آریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې اریک بلل کېدل، او همدې ژبې ته د آریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تېرېدو سره له اریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. د ژبو په نړیوال اطلس کې د پښتو یو سلسلور لهجې یا ګړدودونه ثبت شوي دي. د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفیع وایي چې اریک د وخت په تېرېدو سره په بېلابېلو لهجو کې وویشل شول، او وروستو هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واغېسته او ځان ته یې ژبې ونومول شوې.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه، او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې، او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او ویستایی ژبې لرغونی ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل، او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډېری تاریخ پوهانو په اند کله چې پښتو شاوخوا 3500 کاله وړاندې له اریک څخه بیله شوه، نو د وخت په تېرېدو سره په خپله په یو شمېر ګړدودونو کې وویشل شوه. د جرمني ژبپوه سباستیان هاینا چې د نړۍ په څه باندې 45 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي، وایي چې پښتو د افغانستان د نورو ژبو تر څنګ اوستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکه او د کانیګورم ژبه ده. ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه. هماغه څلورې وړوکې ژوندې آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
په افغانستان کې د پښتو په شمول شاوخوا 1.5 ژبې شته، خو په نړۍ کې تقریبا 6000 ژبې ژوندۍ دي چې یوه یې پښتو ده. د یو شمېر راپورونو له مخې پښتو تر 80 میلیونه د ډېرو کسانو مورنۍ ژبه ده، چې تر ډېرو ژوندیو ژبو یې ویناوال زیات دي. خو اکثر پښتانه یا لیک لوست نشي کولی یا یې په مورنۍ ژبه زده کړې نه دي کړي. په وروستیو 2 لسیزو کې د انټرنیټ له لارې د پښتو ژبې کارول زیات شوي دي. لمړی چل په 1904 اتیایم کال کې پښتو ژبه کمپیوټر تلار وکړه او لننه څه باندې شپږ کاله مخکې د انټرنیټ د پلټون کې پاڼې ګوګل د ژباړې برخه شوه. د ژبې د پرمختګ یو وسیله د ډکشنریو تالیف دی. وړاندې له ډاکټر اکبر اکبر سره شخېدلی یم چې پښتو فرانسوي او فرانسوي پښتو ډکشنریان یې تالیف کړي دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادی رادیو.
ډاکټر اکبر وردک پښتو فرانسوي سیند او فرانسوي پښتو سیند تالیف کړی دی. پښتو فرانسوي ډکشنری په 2015 کال کې او 15 کال وروسته تر دې فرانسوي پښتو ډکشنری خپره کړه. د قاموس چمتو کول د اکاډمیو کار دی، په انفرادي ډول داسې کار خورا سخت دی. له ډاکټر وردک نه به واورو چې دوی په دې باره کې څه نظر لري.
زه په دې خبره باندې تاسو سره ډېر موافق یم چې د سیند لیکل یا د ډکشنری لیکل د یوې ډلې او د یوې اکاډمۍ کار دی، مګر کله کله سړی حالات ته په کتلو سره داسې مجبور شي چې دا دې کار ته خپله هم راوتلي، ځکه چې د یوې ډکشنري یا د یوې علمي اثر د نشتوالي نه یو نیمګړی اثر هم بهتره دی. ما د وزارتونو له مخې نه شي په اروپا کې مخصوصا په فرانسوي ژبو هیوادونو کې د پښتو او فرانسوي ژبو د په هکله کوم ضرورتونه او کوم خلل موجوده وه، نو د هغه د ټکول لپاره مو په هیڅ داسې یو موسسه داسې یو سړی ونه لیدي چې دې کار ته مې راوتلی وي. زه مجبور شوم چې دې کار ته مې راوتلم او په لومړي سر کې مې پښتو فرانسوي سیند ولیکه چې فرانسه یو سرویس سره مدخلونه لري، او بیا 15 کاله وروسته بیا فرانسوي او پښتو سیند ته ولیکه او دوه دی په فرانسې کې د یو شرقي آثار د یوې متخصصې خپرندوی ټولنې چې ازیاتیک ورته وایي دغه خبره خپره شوې دواړې خپرې شوې.
کوم کار درته آسانه و، پښتو فرانسوي که فرانسوي پښتو؟
نه، فرانسوي پښتو ډېر آسانه دی، ځکه چې کله کله د فرانسوي لغتونو ته پښتو کې معادل لغت پیدا کول ګران کار دی. ډېر ځله داسې شي چې مو د هر ځل سره سره مو کوم پښتو لغت ته فرانسوي لغت نه دی پیدا کړی، نو تعریف کړی مې دی. نو په دې لحاظ باندې ځکه چې فرانسوي د پښتو په کچه باندې لویه ژبه ده، وسیع ژبه ده، دې کبله سره نشي کولی چې سل په سلو کې هغه لغت چې ټول مفهوم په صحیح توګه ادا کړی شي پښتو معادل لغت پیدا کړي.
ډاکټر صاحب ورته د دې ترڅنګ چې معادل لغت څوک نشي پیدا کولی، کله ناکله ځینې الفاظ د کلتورونو له مخې داسې معناوې ورکوي چې که چېرته یوه بله کلمه د هغې مترادفه په پښتو کې وګڼو ممکن معناوې ډېرې سره بدل شي، حتی متضادې شي. په دې برخه کې تاسو له مشکل سره مخامخ شوي یاست؟ ډېر
ځله داسې پېښ شوي دي، مګر د دې خاطره چې یوه لغت ټول مفهوم ادا کړی شي کله کله داسې پېښېږي چې سړی د یو لغت لپاره څو نورې معادلې کلمې په دوهمه ژبه کې ورته پیدا کړی شي چې کټولې سره روانې شي په هغه سره سره کېدای شي چې د لغت ټول مفهوم احتوا کړی شي.
تاسو د دغو کلماتو توضیح او تشریح په جملو کې هم لیکلې ده کله چې وضاحت درته ستونزمن ښکاره سوی؟
نه، بیا دا کار مې نه دی کړی، ځکه چې که څه هم دا د لغت صحیح افادې دپاره یو ډېره ښه وسیله ده، مګر له بده مرغه یې د قاموس حجم دومره لوی ده چې کېدای شي بیا د چاپولو امکان او فرمد شوي وای.
د دغو دواړو ډکشنریو د پښتو فرانسوي او فرانسوي پښتو لپاره تاسو په کومو نورو قاموسونو باندې اعتکا کړی ده چې له هغوی مو مرسته اخیستې وي؟
ما خو په خپله لومړنی قاموس چې ما په نظر باندې یو معتبر قاموس دی او تقریبا سړی کولی شي چې ډېر سل په سلو کې اعتماد باندې وکړی شي د پښتو تشریح قاموس دی چې د پښتو اکاډمي د افغانستان د علوم اکاډمي له خوا خبر شوې دي، او په دوهم پړاو کې د قلندر مومند صاحب د دریافت لغتونه ګټه اوچته کړې ده، او د ریفرنس پایس باندې مې مراجعه ورسره کړې.
هغه کسانو چې په دې تیرو کلونو کې ستاسو له دې دواړو قاموسونو استفاده کړې ده، د هغوی نظر مو اوریدلی دی چې په دې برخه کې څه ویلي دي؟
زه خپل یو خبر ورته وکړم چې یو ډول ټوکه غوندې ښکاري. یو ورځ په د افغانانو په غونډه کې مې ګډون کړی و، یو افغان راته وویل چې زه ناروغه وم او فرانسوي هېڅ نه پوهېدم. خپلې غولیدې مسئول کس ته مې وغوښتل چې ووایم چې ما یو ډاکټر ته ولېږي. په پښتو فرانسوي لیکشنې مې له ځانه سره واخیستله، او د هر لغت چې تبه د سر خوږ پوښي د لغتونه مې پیدا کړه. ورته وویلم چې ګوته مې داسې ورته ونیوله چې ما دې لغت پیدا کړه، له هغه سره یم. مسئول کس وپوهېده او ما ته یې وویل چې زه په خبره وپوهېدم او ډاکټر ته یې وستولم او علاج مې وشو. د فرانسې کې چې فرانسا د بلژیک یا د سویس یا د کاناډا په تنې الکترونیک چې فرانسوي ژبه ډېر ویل کېږي، رسمي ژبه دي تقریبا، یعنې ما رسمي په دې ټولو هېوادونو کې نه یوازې هغه څوک چې پښتانه دي یا پښتو ژبې دي غواړي چې فرانسوي زده کړي یا استفاده ترېنه وکړي. په معکوس ډول باندې یو ګڼ شمېر خلک په تېره فرانسه کې د حالات په د حالات ته د کتلو له مخې د پښتو ژبې سره علاقمندي پیدا کړې، او ډېر فرانسویان دي چې پښتو ژبه زده کوي، ژورنالیستان، د خیر ښېګړې موسسې کارکوونکي، متتبعین او داسې نور کسان دي چې د دې قاموسونه ډېره لویه ګټه اوچته کړې ده. او پښتو فرانسوي سیند چې لومړی سیند و په دوهم جل باندې هم چاپ ته اظهارات پېښو، ځکه چې لومړی ځل خپرونه یې بازار کې نه موندل کېدله، او د خلکو غوښتنه لا ډېره وه. زه سپک شوم چې د قاموس علاقمندان په فرانسه او ځینې نور هېوادونو کې زیات و.
چې څوک د ورځې نور کارونه کوي او بیا په ډکشنري باندې کار کوي، کار سخت نه؟
سخت سړی ستومانه اون کوي، بي خوبه ته ضرورت لري. زه فکر کوم چې دا کار رښتیا هم یو ستونزمن کار دی او حوصله ته ضرورت لري.
کله نا کله چې یو سخت کار لکه د ډکشنري تعلیف څوک بشپړ کړي، باید له یوې مودې چې کله خپل کار ته ګوري داسې فکر نه کوي چې ډېر زیات کار یې کړی دی، او که نه دغه احساس مو کله ډېر واضح نه دی هغه کړی احساس کړی؟
ما ته خو خپله شخصا داسې احساس لا تر اوسه پورې نه دی مندې پیدا شوی، خو دومره کېدی چې کله کله تاسو د خپلې ریښتینې نه خپله استفاده کوم. په دې معنا باندې چې ما یو لغت په ډېر تکلیف باندې معادله معنا پیدا کړي وي مګر د یاده مې وتلی وي، چې کله ضرورت ورته پېښ شي زه پخپله د خپل قاموسونه د یوه لوستونکي په حیث باندې کله کله استفاده کوم.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د ختیځ نورستان په کامبلیش ولسوالۍ کې د کموبن د افغانستان وروستي پاچا محمد ظاهر شاه جوړ کړی دی. د سیمې د خلکو په وینا په دې بن کې یو هوټل هم و چې هغه مهال به د پاچا د همسفرو او سیلانیانو لپاره یو دمه ځای و. د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې مو دې بن ته ورولو.
د ختیځ نورستان د کامبلیش ولسوالۍ پر لویه لاره د سیند پر غاړه او د لوړ غره په څنګ کې یو شین او ښکلی بڼ تر سترګو کیږي چې د بیلابیلو میوو ونې او د ښکلو ګلانو بوټي پکې ولاړ دي. د دغو زرغونو منظرو پر لیدلو د ډول ډول مرغانو د زړه راښکونکو نغمو اورېدو او د رنګارنګ ګلانو د معطرو وږمو حس کولو سره د انسان ذهن او زړه د خوشحالۍ احساس کوي. دا بڼ د افغانستان پخوانی او وروستنی شاه ظاهر شاه جوړ کړي. د کامدیش اوسیدونکو شاعر او لیکوال امان الله امان وای پخوانی پادشاه ظاهر شاه نورستان او نورستانیانو سره ډیره مینه درلوده او په ډیره رخصتیو کې به کامدیش ولسوالۍ ته د کورنۍ غړو او ملګرو سره د سیال او ښکار لپاره تللو. دلته درې ښکاري ملګري هم درلودل.
شاه نورستان ته په ځانګړې توګه کامدیش ته د ښکار لپاره راته، په کسین، کمو او برمنډګل او نورو ځایونو ته به د ښکار لپاره ته او ښکار به کاوه. د دې سره به درې تنه د کمو د کلي اوسیدونکي، هر یو مبارک شاه خان، شکاري ګل محمد او صوبیدار سید محمد چې په مڼه صوبیدار باندې هم مشهور وو، د ښکار په وخت کې ملو.
د هغه په خبره چې شاه د دمی او استراحت لپاره د کامدیش په کمو کې په 1440 کلونو کې په شپږ جری بزمکه یو بڼه او هوټل جوړ کړي. دا ځمکه غصب کړي نه ده، بلکې د ځمکو خاوندانو ته یا پیسې ورکړي او یا هم بدل کې ځمکه ورکړي ده، چې بیا همدا بڼه او هوټل د افغانستان اطلاعات او کلتور وزارت اړوند توریزم ریاست ته ډالۍ کړي.
د کموپ باغ کې چې یو ښکلی هوټل هم پکې وو چې زیاتره سیاحان به پکې اوسېدل، یو مسون او مقبول ځای وو.
خاغلی امان زیتبی چې محمد ظاهر شاه پر نورستانیانو زیت باور درلود او ځوانان به یې تل د علم او کسب زده کړې ته هڅول.
د شاه مینا د نورستان له خلکو سره به هدا و. شاه په نورستانیانو باندې سل په سله باوري وو. د دوی صداقت او فداکاری ورته معلومه و. نورستاني ځوانانو ته به همیشه توصیه او لارښوونه کوله، د وطن د ترقۍ او د آبادۍ په خاطر تعلیم ته به هڅو، کسب او کار ته به هڅو.
د نورستان بل اوسیدونکي او قومي مشر انجنیر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل دا خپل بڼه او هوټل چې د شاه د مزه وو هم جګړو زیانمن کړي دي.
د دې باغ عمومي میوي، چارمغز، مڼې، انار، شفتالو. دا باغ یو ځلې روسانو سره د جګړو په وخت کې تعمیر سوځېدل او بیا دوباره د افغاني موسې دغلته کار کوو. په دې ولسوالۍ د کمدیش وبرګي مټال کې بیا دوباره د خپل دفتر دوپاره ترمیم کوو. دا باغ هم دوباره ورغو او ډېر ښه ګرچاپېری د ګلاب او ګلونو. دا باغ بیا دوباره د امریکانو سره په جګړو کې تعمیر سوځېدلی دی.
په نورستان کې چارواکي بیا د کمو بڼ او هوټل بیا رغولو ډاډ ورکوي. د نورستان اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
په دغه وخت کې هغه یاد سیمه کې یو تاریخي باغ جوړ کړی چې هغه تر اوسه پورې په خپل حال پاتې ده. بعضي حصے تخریب شوي، لیکن ډېرې برخې اوس هم شته. یاد باغ ډېر وخت د شاه تمزای پاتې شوی. په همدې اساس موږ اراده لرو چې اساسي ترمیم کړو او یو ځل بیا دغه باغ د شاهانو او د سیلانیانو لپاره زړه راښکونکي منظره او تمځای باندې بدل شي.
په نورستان کې ډیر تاریخي او ښکلي ځایونه شتون لري. که چیرته ورته غزیدلې لارې ورغول شي او پکې د سیلانیانو لپاره د اوسېدو او آرام کولو سهولتونه رامنځته شي، نو هر کال به یې له درکه خلک او حکومت په میلیونونو افغانۍ عواید ترلاسه کړي.
په نورستان کې د کموله بڼه وی باغچې ته مخه کوو. له نورستانه لري د افغانستان د زړه په زړه کې د کابل پارکی ودانې شوی کوټیه باغچې ته. د دې ودانې د جوړېدو چارې لننه پوره یو پیړۍ مخکې پیل شوې او په څلورو کلونو کې ودانه شوه. دا ودانې وړه باغچه لري چې په غولو کې نه ناجو ونې ولاړې دي. له دې ودانۍ ځینې مهم تاریخي شیان لوټ شوي دي او له همدې ودانۍ د زندان کار اخیستل شوی دی. د کوټی باغچې په اړه د عیني او تاریخي اسنادو له مخې د ارګ نن او پرون په کتاب کې معلومات راغونډ شوي دي. د دې کتاب له مؤلف عالمګل سحر څخه به په تفصیل واورو چې دا څرنګه کوټۍ ده، څه څه کارونه پکې شوي دي او ولې کوټۍ باغچه ورته وایي چې باغچه یې هم وړه ده.
کوټۍ باغچې دغه نوم ته چې سړی ګوري، د سړي په ذهن کې د ګلونو یوه باغچه تصور کوي، اما داسې نه ده. دا ټوله کوټۍ باغچه کې یوازې نه دي ناجو ونې ولاړې دي، نه، خو دا داسې ده لکه د کوټو باغچه داسې ده، یعنې داسې جوړه شوې ده لکه د خونو او کوټو یوه باغچه چې وي، د یغونه یوه غونچه جوړه شوې وي. هغه اصلي معنی په 300 متره مربع ځمکه کې جوړه شوې ده او دوه پوړه لري، خو دغه شکل یې داسې ده چې ډېر جالب ده. یعنې کوټې یو بل کې وړې دي، یو بل کې لارې لري، هغې بیا بل دی ته وروتلې لارې. کوټۍ باغچې ته د افغانستان لومړنی ملي موزیم له بالا څخه دلته د غازی امان الله خان په وخت کې انتقال شو، د غازی امان الله خان په وینا پرانستل شو. چې دلته انتقال شو ډیر زیات نور تاریخي اثار پکې ورزیات شو، چې بیا البته وروسته بیا د شهید علي حضرت محمد نادر خان په وخت کې بیا انتقال شو د مجم دارالامان اوسنۍ ودانۍ ته. کوټه بخچې ماڼۍ کې بعضې نور تاریخي کارونه هم شوي دي، یعنی مثلا د کله چې نادر خان شهید شو همدغلته یې راوست، د ده ټوله ورځ د ده مړی دلته ایښی و، او هغه وینې چې هلته توی شوي دي وینې ځینې تللې، او هغه وینې هغه ځای بیا یو مقدس ځای و چې ساتل کېده به. البته اوس هغه برخه نشته، هغه ځای اوس هماغسې عادي انګړ کې ده موجود ده. چې باغچه کې د موی مبارک و روایتونه داسې و چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم موی مبارک ده، او دا د کوټې باغچې په دوهم پوړ کې ختیځه برخه کې په یو کوټه کې ایښی و. دلته به روایتونه داسې دي، او د ارګ سابقه داران چې ما ته کیسه کړې ده وایي د مولود شریف په ورځ باندې به دلته علي حضرت عایشه راته وایي د مشکو ځای به یې په پوشاوو، او دلته به ناست و. بیا به مراسم دغسې و چې دلته سرو زرو یو ګیلاس به و، په هغې کې به مشک ایښی و، دغه ویښته خواته به و، ویښته به وایي په خپل یعنی یو کرامت په حساب باندې رابغی، او دغه طلایي ګیلاس ته به ولوېد، بیا به دغه مشک ته راغی، دغه شربت به جوړېدل، دغه شربت نه به خپله ظاهر شه دغه د مولود شریف د ورځې ګډونوالو ته شربت به د خپله ورته ویشل، او بیا به هغلته د مولود شریف مراسم پیلېدل. نو دغه موی مبارک دا اوس نشته، په تنظیمي جګړو کې دا هم له منځه ولاړ. همدې کوټې په څنګ کې یوه بله کوچنۍ کوټه دلته د شهید نادر خان هغه دریشي او بوټونه چې ایښي وو، چې په وینو ککړ وو کله چې دی ترور شوی و، دغه لومړي تروریست لخوا، هغه هم یوه متبرکه کوټه وه چې د موزیم په شکل باندې دا ځای داسې جوړ کړی و. البته هغه هم اوس نشته، په تنظیمي جګړو کې خو دا همدا کوټې ورانې شوې، همدغه اثار پکې خراب شو. کوټې باغچې نه د دې تر څنګ چې نور کارونه ځینې اخیستل کېدل، د زندان کار هم ځینې اخیستل شوی ده. یعنی کله کله به دا زندان و، د داود خان له کودتا وروسته سردار ولیل ته بندي و، او بیا کله چې د خلق او پرچم جناو ترمنځ مشکل جوړ شو، نو سلطان علي کشتبان دلته د کوټې باغچې د زینو لاندې کوټې کې بندي و. بیا کله چې د امین او د ترکي هغه نه بعد بیا نور محمد ترکی د زینو لاندې کوټه کې بندي و. بیا البته هغه د مرګ پیښه یې بیا یو څو کوټې را دی خوا ته په لویدیځه خوا کې په لومړي پوړ کې د همدغې کوټې باغچې دا پیښه شوې ده. همداسې د تڼۍ په کودتا کې کله چې کودتا ناکامه شوه، د کودتا یو شمېر مشران چې لوړ پوړي ګوندي کسان وو، دا د موقت وخت لپاره دلته بندیان وو. البته مخکې هم د حبیب الله مشهور بچی سقاو چې ده، د هغې په وخت کې هم د سلطنتي کورنۍ ځینې غړي په همدې کوټې باغچه کې بندیان وو، چې دا هم هغه اسدالله سراج په خپلو خاطراتو کې لیکلي دي. کوټې باغچه کې تغیرات هم راغلي دي یو څه، مثلا د خپله د اصلي ماڼۍ سره بیا یو بله ودانۍ هم جوړه شوې ده. البته دا داسې جوړه شوې چې سړی نه پوهېږي چې دا به د ماڼۍ اصلي هغې که نه، خو دا ما ته د ارګ یوې صدقه دارې یوه میرمن چې د شاهي کورنۍ وه راته وویل، میرمن رانیکا، چې دغه ځای د شهزادګۍ بلقیس د واده لپاره جوړ شوی و، او دوی به هلته کې اوسېدلي وای. خو هغه هم ډېر ښایسته جوړ شوی ده، یعنې دا نن داسې نه معلومېږي چې دا د دې ګویا وروسته جوړ شوی د برخه دې نه وي. دلته مارشال شاه ولي خان پکې اوسېده، کور یې و تقریبا د داود خان د کودتا تر ورځو پورې. او بیا مثلا کله چې ارګ حرم سرای ترمیمېده، خپل علي حضرت نادر خان کې وشه دلته او د شای کورنی ډیر کسان بدلته کې وشه دل دې معنی په هغه کې په لویدیز کونج کې شای اشپزخانه وه پخوا چې اوس نشته او یو بل حمام ده چې ډیر جالب جوړ شوی دی او ډیر په زړه پورې البته په هغه کې متغیرات راغلي دي.
له لیکوال او شاعر ښاغلي سهار څخه په مننې چې د کابل په ارګ کې د یوې تاریخي ماڼۍ په اړه معلومات راسره شریک کړل. تاریخي لیکنې ته له نولسمې پیړۍ را په دې خوا په نړۍ کې د یوه مسلک په سترګه ګوري، لکه انجینیری، لکه ډاکټري، چې په کار ده په مسلکي ډول په پوهنتون کې ولوستل شي. په دې برخه کې د تاریخ اصول، د تاریخ میتود او له ماخذونو سره د تاریخ لیکوال رابطه مهمه ده. نو څرنګه معیاري تاریخ لیکلی شو؟ په دې اړه له قسیم زیر څخه اورو چې د سویډن په سټاکهولم پوهنتون کې تاریخ لوستی دی.
یو معیاري تاریخ لیکنه کې یو کتاب په سوي یو چړې په سوي داسې د مورخي اول یو موضوع ټاکي، هغه موضوع زمان بندکی 2000 کال، 1000 کال، 500 کال، 200 کال تاریخ لیکل نن سبا چې بار صاحب داسې دی ته دې غیر علمي تلقی کیږي او زمان چې څومره ورکه مو د تاریخ ډیر دقیق وي. یو موضوع انتخاب کیږي د هغه لپاره زمان بندي کیږي، فرض مثال 1350 نه تر 1900 پورې. دویم لاغې نه وروسته میتود غوره کیږي، یو تیوري ټاکل کیږي او بیا مخزونه مشخص کیږي. د مخزونو بیا خپل څلور کلاسیک دغه دي په دې څلورو بنیادونو باندې، او لاغې نه وروسته بیا مقایسه کیږي، طبقه بندي کیږي او هغه کوم چې ټول د تفصیل پروسه د تاریخ او بیا نتیجه وړاندې کیږي.
تاسو ویل چې د تاریخ وخت باید مشخص شي، مثلا په 2001 کال کې د افغانستان منلي تاریخ پو ډاکټر حسن کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې په دې کتاب باندې ډیر کار کړی دی، له امیر دوست محمد خان تر عبدالرحمن خان پورې. یعنی د یو وخت مشخص کړی دی. ستاسو مطلب له مشخص زمانې نه هم داسې زمانه ده؟
بله،
دا دغه زمان بندي ده. دلته څومره زمان، یعنی مثلا له دوست محمد خان تر عبدالرحمن خان هم مختلف پاچایان راخلي دي، حتی د یو پاچا په وخت باندې هم تاریخ لیکل کېدی شي؟
بله، لیکل کېدلی شي. تر دې ده د تاریخ د څه عموما زمان نه دی مشخص شوی څومره وخت دی، خو تر دې ده څومره چې زمان اوږدیږي هماغومره تاریخ صحه پراخېږي. دغه کوم موضوع چې ده دا پراخوالی پیدا کوي. یو مورخ نشي کولی دې ته رسیدګي وکړي. نن موږ تاسو د مخزونو په یو سیلاب اثر کې بزبانکو چې مخزونه زفت کړي، مورخ نشي کولی هغه ټولو ته رسیدګي وکړي. نو دې لپاره ان دا یو دغه موضوع نه ده. د زمان بندي اهمیت په دې کې چې تاسو کولی یو دقیق تاریخ ولیکل شي، یو مورخ هغه د پاره ډیر وخت لري.
دلته یو بل سوال، مثلا په افغانستان کې یو مهم اثر د افغانستان لند تاریخ دی، آیا بیا څوک نشي کولای چې دا تاریخ را لند کی؟
بالکل کولای شي، مګر د بیمنګ تاریخ په ډول ولر دی. یو دا دی چې یو مسلکی چیرنه د یو مورخ کې لیکل کړسب کړي او تاسو ویلې عموما په ژورنالونو کې، په دمی ژورنالونو کې، په پانتونو کې کیږي. دا کوم د افغانستان لند تاریخ به فرض مثال حبیبي صاحب لیکل دی. عموما افغانستان من پنج قرن اخیر به یا د روم تاریخ او اروپا تاریخ په 2000 کلمو کې او په 2000 کلمو کې دغه سي تاریخونه ستاسو خو ته نه دی عوام د پاره دا تاریخونه په چرنه باندې تدیر نه ونه، بلکې دا یو لارښود کتابونه، لکه د مکتب کتابونه چې فرض مثال د افغانستان د هم ولسم یو لسم د لسم سنت کتابونه د افغانستان تاریخ اخلي په 2000 کلمو کې. نو دا چې کوم لارښود کتابونه، دا کتابونه یو چرنه باندې نه ونه، دا یو نوی شی نه وای، بلکې دا یو کوم چرنه چې یو کوم تاریخ سره لیکل شوی دا
دا یو مهمه پښتنه په افغانستان کې هر وخت عوام او خواص کوي، ول تاریخ باید څه زده کړو؟ ل تاریخ څه زده کولای شو؟
تاریخ تاسو ته چې دا قانونمند نه دی، مګر قاعدمند دی. قانونمند په دې معنی چې پیښې همیشه په یو ډول نه کیږي، ځکه جامع او وضعیتونه یو ډول نه وي. په دې ډول تاریخ نه خاصه معنی اخیستل دا ممکن نه ده، مګر تاریخ چې کوم دغه نقش ته په دې باندې موږ کوی دلې سو فرض مثال موږ ګورو نن چې په اوکرين کې چې کېږي د دویم نړیوال جنگ سره مقایسه کوي، یو دولت په بل باندې ځي حمله کوي، نړیوال ټولنه کې دغه څه کوي، خبرګونونه ښيي. ممکن دا د هیټلر رژیم چې په اول کې خلکو ډېر عادی ونی و مگر روسته نتیجه دیده زیاد خرابه شوی دغه چې کیدل سي تاریخ من الارت کی تازه خطر زنگ وهی
لشاغلی زیر څخه په مننی احمد شبریم پاسادی روی مجله کې ستاسو کوربه وړاندې د شاعر عابد سپوږمۍ شعر لرو له شاعرانه چاپېریاله دمګړی هم نه بهر کیشو په لوګر کې د ګڼو شاعرانو فرهنګیانو او د ادب او فرهنګ د مینهوالو په ګډون د سینزلګل شپاړسمه دودیزه کلنۍ مشاعره تازه جوړه شوې نورحال د نجیب الله خیل پوراپور کې
په لوګر کې د سینزلګل شپاړسمه کلنۍ مشاعره د امن او خپلواکۍ تر سرلیک لاندې جوړه شوه په دې مشاعره کې د ځایي شاعرانو سربیره د خوست پکتیا پکتیکا میدان وردګ و ننګرهار کابل لغمان او یو شمېر نور ولایتونو فرهنګیانو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستي وه د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاضي رفیع الله صمیم آزادۍ راډیو ته وویل چې سګنۍ مشاعره د نورو کلونو سره متفاوته وه
په لسګونو شاعرانو او ادیبان راغلي دي د مختلفو ولایتونو څخه راغلي دي او دغه چې په زرګونو زمونږ د لوګر او د بګنه باندې افغان ورونه زمونږ د راغلي دي په مشارکې سره اشتراک کړی ده او یقینا دغه مشاعره نسبتا نورو کلونو ته ډېره متفاوته ده امید چې په آینده کې هم د مشاعره دغه چې په جوش او په غور سره ترسره شي
مشر شاعر او لیکوال محمد نذیر زاهد وایي په دې سره د فرهنګیانو په منځ کې همغږي همکاري او اړیکې ډیریږي
ګټه خو پکې ده لسی په سال همغږي او نزدېکوالی او د خلکو مینه او محبت او الفت او یو له بله لیدل کتل د ولایتونه خلک راغله ډېر خوشحالي سره راغله رابطې سره نږدې کېږي مینه سره نږدې کېږي یو خلک یو له بل سره مینه کوي او ډیر ورته خوخاکو سی په سال کله به داسې وخت راځي چې موږ بیا سره نږدې سو خپل خواله سره
د لنډو ویناو وروسته مشاعره پیل شوه او شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو شعرونه غزلې نظمونه او بیتونه ولوستل مشر شاعر در محمد گوهر لوګر ته خپل لیکلی شعر وړاندې کړ
تل دې می هڅ کستا شم لاند سپین غر تل دې ګل شه د خوشکو لوګر ستاله سینزلو او زنګلو وګرځم ستاله سینزلو او زنګلو وګرځم زار دې لرلو چنارو لوګر د غرو د منو کې دې تورې کې دی دښتې دې کلی پرمو لوګر
په مشاعره کې ځینو شاعرانو د غزلونو او نظمونو په خوا کې طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل جهانزیب جوهر خپل طنزیه کلام داسې وړاندې کړ
دا د حالاتو تقاضی دي چې خبر وسره جنو مکتب ته مو پرېږدو په پټکي به وایي
د سینزلګل په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو ځانونو سره راوړي شعرونه په ترنم کې وړاندې کړل جاوید دلدار دا شعر ترنم کړ
یو یو بد غیګ ناراضي د خلاصې دون دې څنګه پردو تکړې لیلا مد وطن خاورې څنګه پردو تکړې لیلا مد وطن خاورې لاهم ته تنا وه لقا مد وطن خاورې زر پيو غاب لړ سلام مد وطن خاورې
د یادونه ورده د نور افغانستان په شان لڅو کلونو راهیسه په سوال ختیز ولایتونو خوست کې د چنار میدان وردګو کې د منیګل پکتیا کې د نختر لوګر کې د سینزلګل او په پکتیکا کې د سلیمان غر د کلنۍ مشاعره جوړیدل دود شوې دي
ازادي رادیوي مجله اوري د لیکوال او شاعر عابد سپوږمۍ یو شعر د دې په شخ کې
موږ خزان وهلي خلق ته د دې پیړۍ وروستۍ منی چې راغلې ته د دې پیړۍ وروستۍ منی چې راغلې ژوند دې ورې به په لاس کې رخ دې خاورې کړ ایرې کړ زړه دې تور سوی نسکور کړ ښار دې رنګ کړ سور په وینو ښار دې رنګ کړ سور په وینو شنې غوټۍ دې کړې بې کوره پاڼې پاڼې شوې راتوی شوې تل کوم زی راغلی تل کوم زی راغلی وایه کوم لوري ته درومې همدا بس دی کلا نور هم ریبې زړونه وژنې ساوې نور نو څه غواړې له مونږه نور نو څه غواړی له مونږه پوره شل کاله دی وخوړو موړ نه شوې زړه دې یخ نه شو سوړ نه شوې ته لا هم خان دی ودان یې لا هم ځوان یې زرغونېږې ویره نه لرې له ژونده مرګ دې نه درځي وخوا ته دلته څه دي چې لا پایې دلته څه دي چې لا پایې اندامونه دې لا ټینګ دي په رګونو کې دې وینه راخوټېږي په صورت کې دې رنګ سور دی زه د مني زیړه پاڼه چې د ژوند آخري شپې مې د بهار څانګو ته وړي خدای زده څو کاله مې تیر کړل خدای زده څو میاشتې ژوندی وم خدای ګو کله به بیا راشم بیا به کله شم زرغونه اندامونه مې خوار شوي زما د ژوند وروستۍ سلګۍ دي زما د ژوند وروستۍ سلګۍ دي ستا راکړي ټول ټپونه مې لیکلي هره څانګه به بیا ګل شي هره څانګه به بیا ګل شي دا به بیا رازرغونېږي دا به بیا درته درېږي بیا به نه په ملا ماتېږي نه به رنګ بې رنګه کېږي هره څانګه به بیا ګل شي دا به بیا رازرغونېږي دا به بیا درته درېږي بیا به نه په ملا ماتېږي نه به رنګ بې رنګه کېږي ځکه زموږ د ژوند فصلونه په سپرلي کې عادت نه دي مونږ خزان وهلي خلک مونږ خزان وهلي خلک تل خزان ته یو په تمه تل تشنې پاڼې زیړېږي ژوند په لومه کې ایسار دی د سپرلي له رنګه پاتې خزان په تمه پایي سپرلی رنگا پاتی دی خزان پتم پایی
لابی دی سپشمی مننه چی دا شیری آزادی رادوی ادبی مجله پروگرام تراست ولی و وړاندی دا نری دا یو خورا مشهور ناول کیسه پا لندو آوری دلشه
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
امریکایي کیسه لیکوال ارنست همنګوی ته یو شمیر کرکټونکي د دده کرکټر کشنې په خاطر د معاصر داستان د پلار لقب ورکوي د پیښو د تصویر په برخه کې هم همنګوی ته د اوسنۍ کیسې د یو اغیزمن استاد په سترګه کتل کیږي د همنګوی په کتابونو کې تر ټولو مهم کتاب زور سړی او سیندیا دیشی د همدې کتاب له عملی د نوبل جایزه وګټله دا کتاب استاد سعد الدین شپون په پښتو ژباړلې ده د کابل پانتون د ادبیاتو د پانځي محصل فیصل ځلاند دا ژباړه لوستې ده لومړی بل ځوان کیسه لیکوال فیصل ځلاند څخه د دې ناول کیسه سره واورو بیا به نظر در سره شریک کړم چې څنګه دا کتاب د لوستلو لپاره انتخاب کړی دی
دا یو زوړ سړی وو شپه ماکو کې بسپور وو او کبان یې نیول څلور اتیا ورځې پرله پسې سیند ته تللی وو خو یو کب یې هم نه و نیولی په لومړیو څلوېښتو ورځو کې یو هلک هم ورسره مل وو خو وروسته تر هغې د هلک مور او پلار خپل زوی ته وویل چې اوس نو ستا سپین ږیری بیخي بدمرغه شوی دی نو یې هلک له بل کب نیونکي سره ولیږه چې په هماغه لومړۍ ورځ یې ښه کبان ونیول هر ورځ چې به زوړ سړی تش لاس له سینده بیرته راوګرځېد هلک به ورسره خفه و او د زاړه سړي د چنګک مړه لکۍ او د ستنې ګرد چاپیر بادوان یې کوټې ته ورسره وړل دغه سړی په سیند کې یوه ورځ د یوه غټ کب سره مخ کیږي د هغې سره مقابله کوي بالاخره دغه سړی د کب سره ډېره جګړه کوي او د هغې سره مقابله کوي او بالاخره توانیږي چې دغه کب ووژني او دغه نه ورسته چې کب وژني او د خپل ځای ته راځي نور بهري ژوي په کب باندې حمله کوي دغه سره هم مبارزه کوي او په بریالۍ توګه دای د خپل مقابله سر تر سوي او هغه کم نیون کی چې په د پوره به خندل د هر کلی ترازی او د پستلا سپت کوي او دای خپل کډاله کی پروت وی او د ته د مهمه نه ده چې د مات خوړلې د کبریاله شوې دی اصلا د پوره مهمه ده چې د څنګه د حالت غملای دی څنګه خپل اراده په عمل کې ثابت کړی ده او څنګه لدی حالت نه راوتلای دی دغه سړی چې نور پرې خندل چې د سپینګیری دی او نشي کولای چې داسې غټ کب ونیسي یا کبان ونیسي او دی بریالی شي خدای چا خبر ته ارزښت نه ورکوه او دی په نوي خیال په ځوان فکر او په ځوان نه انرژی راوتلی و او بالاخره د ده نوم په تاریخ کې ثبت کیږي د دې ناول پای چې دی هغه داسې راغلی دی د یوې ښځې پام شو چې په اوبو کې د کوم شي د ملا تیر او پلنه لکۍ د څپو د جګېدو او ټیټېدو سره خوري ښځې د هډوکو د تنې خوا ته ګوته ونیوله او د ساحل له یوه چوپړ نه یې پوښتنه وکړه هغه څه شی دی هغه وویل کب دی چوپړ غوښتل چې کیسه ورته تېره کړي خو ښځه یې په ژبه نه پوهېده مخ یې خپل میړه ته کړ ویې ویل زه نه پوهېدم چې شارک به داسې ښایسته او ګلالۍ لکۍ لري ملګري یې وویل زه هم نه پوهېدم زوړ سړی په خپله کوډۍ کې ویده و لا هم پړ مخې پروت و او هلک یې څنګ ته ناست و او ده ته یې کتل زاړه سړی د افریقې زمري په خوب لیدل او ویده و
د فیصل ځلان تر اوسه د لنډو کیسو دوی ټولګي تور غاړې او رستۍ پریکړه چاپ شوې دي له ده په واورو چې څرنګه د زوړ سړی او سین ناول د لوستلو لپاره انتخاب کړی دی
لومړی خدا چې ارنست همینګو زما د خوښي لیکوال دی او د ده کیسه او ناولونه له ډېرو جالبو صحنو او هنرونو ډک دي او بل خبره دا ده چې د ناول ماته یوه نوې روحیه یوه نوې انرژي او یو نوی فکر راکړ دغسې زما پر رواني حالت یې یو اغېز وکړ یعنی چې موږ باید په ژوند کې هیڅ وخت ناکامي ونه منو او در رواني ذهنیت راکوي چې د پرله پسې ناکامۍ وروسته یوه ورځ داسې هم راځي چې موږ بریالي کیږو او بیا به د خپل بریالیتوب او د خپل خوشحالۍ لپاره حیران به ورته
له همدې سره د دې اونۍ د ازادي راډیو ادبي فرهنګي مجله راندغاړم شدی وي
د سیند د سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د سیند د سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د ټول خر کی شاهان ورتا حیران رام قتل د ټول خر کی شاهان ورتا حیران رام قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں ارتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں ارتا را وستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں ارتا را وستو ملیار میں کبلبل سکینو شگونا جھوکیا محل نرگس میں پکے گراوڑو ہمیل مامے کھڑام بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اورتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبلبل شراب میں اورتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبلبل دسندس کی نوش گونا میں جوڑ کیا محل
مکڑا د زہرا پست غزل خندا تا د تنظرو خل زر کے گڑے دلے دستورو مست ستر کے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مست راغل د زوان اور کبل رو رو پہ مست راغل د زوان اور کبل سند سپینو شگونا میں جوڑ کے او محل دے ٹول خر کی جہان اور تائے